سلامونه. وخت لس بجې سوي. د نن د خالي ورځ د 2010 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر خلکلای کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې ګړی کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه څېړنې درته لرو او 2019 پروګرامونه روشانه مستقبل او بخت ستوري د روح په پایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د فاټا چارواکي وایي چې د استادانو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي. امریکا کې ترکیه ته د فتح الله ګولن د حواله کولو په اړه پلټنې کیږي. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو کارکوونکو د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تېره ورځ د یاد ګوند زرګونو مظاهره چیانو حکومت نه د زاهد حامد د ګوښه کولو غوښتنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر ضد ترامیم کړي دي. خو زاهد حامد وایي چې په قانوني مسوده کې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې بیا سمه کړل شوې ده. د اسلام آباد پولیس وایي چې د 3500 نه زیات مظاهره چیانو دغه مبینه ترمیم پر ضد احتجاجي ناشته وکړه. په اسلام آباد کی پولیسو په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړی دي او پارلیمنت ته تللې ټولې لارې تړلې دي. نن د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په مخه جلسه کیږي. د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشال ریډیو ته نن وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګه یا د قبایلی ځوانانو د جرګې سوري لاندې کیږي. د دوی په خبره دې جلسې ته به د ځوانانو ترڅنګ د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم وینا کوي. جلسې ته به د فاټا ځینې پارلماني غړي هم ورځي. د دې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي کمانډر کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویب پاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی. کمانډر کلبوشن یادیو چې د حسین مبارک پټیل په نوم هم پیژندل کیږي د هند سمندري ځواک سره کار کوي خو د هندي استخباراتي ادارې را سره هم دنده کوي. هغه د تیر کال د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه د پاکستان امنیتي ادارو په داسې حال کې گرفتار کړو چې په مبینه توګه یې د پاکستان پولی ته راوړېدو. کلبوشن د مجسټریټ او عدالت مخې ته اقرار کړی و چې هغه به د جاسوسۍ په اړه رابطه کاری ترهګري او د اړیګړي کارونو په دې موخه منظم کول چې د پاکستان پر ضد جنگ او دغه هیواد غیر مستحکم کړي. تر دا مهال په دې اړه هندي چارواکو سندي ویلي. د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان پریدي وویل.
او بالکل تاسو د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ خبره کوي لکه څنګه په صوبا کې دی که نه هغه انشاءالله زموږ په آخري مرحلو کې دی او بس هغه لپاره چې کوم اډورټایزمنټ او سټاف ریکروټمنټ پروسس هغه اوس آخري سټیج کې دی که نه.
د کلونو راهیسې قبایلي ولس او زده کوونکي ګیله کوي چې د قبایلي سیمو په سکولونو کې استادان خپلې دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي او په خپل ځای په کرایه استادان ساتلي دي. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخواني سلاکار مایکل فلن په مبینه توګه د 15 میلیونو ډالرو په بدل کې ترکیې ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکیې ته په حواله کولو رضا شوی و. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل وایي چې مایکل فلن او د هغه زوی فلن جونیر ترکیې استازو سره د فتح الله ګولن د حواله کولو په لارو چارو خبرې کړې وي. انکارا په ګولن تور لګوي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د ناکامه کودتا تر شا لاس لرلو. شک کېږي چې فلن په دې معامله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په یو ملاقات کې هغه وخت خبرې کړې وې چې کله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عبوري انتظامي ادارې غړی و. خو د مایکل فلن وکیل له تورونه شرمناکه او دروغ بللی دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیرونه د یمنی باغیانو لخوا د سعودي عرب پر یاد خار د توغول شوې میزایل تور په ایران لګولې او زیاتوي چې د دې لپاره اوس ضرورت د دې خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشي. ولسمشر ماکرون ویلي چې هغه میزایل چې یمن نه توغول شوی و او سعودي عرب یې سار کړی و په څرګنده توګه ایراني میزایلو او په دقیقه توګه ترې د ایران د میزایل پروګرام د طاقت اندازه کیږي. ماکرون وویل چې په خلیج فارس کې د عرب ګاونډیانو لخوا د ایران په توغول شوي میزایل سختې اندېښنې دي او د ایران د میزایل پروګرام په اړه اوس د مذاکراتو ضرورت دی. ماکرون د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په رسمي سفر تللی و. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د تګلارې مشري فیدریکا مغرینی ویلي چې یورپی یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د مثالي ایټمي لوسنامې په مکمله توګه عملي کول یقیني کوي. تېر ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مغرینی زیاته کړه چې دا لوسنامه د یورپی او نړیوالې هر اړخیزه سفارتکارۍ یو لاسته راوړنه ده چې اوس یې نتیجې راوځي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه لوسنامې اړتیا سره سم لازمی رسمی پخلی نه لدی وجه انکار کړی و چې ایران په دې ډول کې د لوزنامې پاسداري نه کوي. خو نړیوال انسپکټران وای چې دا سند ده او ایران لوزنامې سره ژمن دی. او وروستۍ خبر ده چې د فرانس د نیوکلیایي خوندیتوب انسټیټیوټ وایي چې ممکنه ده د تیرې میاشتې په پای کې په یورپ باندې د نیوکلیایي الوتکې ورېځې د روس او یا قازاقستان اټومي کارخانو نه خارج شوې وي. د مشال خبرونه
خبرونه مو له مجد بابر واوریدل. په روانه غړي کې د دین نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې د کم ترکیتی سیمو لپاره کمیټې په بلوچستان او فاټا کې پرسو سرشمیرنې اندېښنه ښودلې ده. د درې مذهبي ګوندونو د مذهبي جماعتونو زوړ اتحاد متحده مجلس عمل بحلولو اعلان کړی خو د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
په تیرو دوو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د ووټونو شمیر راکم شوی دی. دا د دوی یو مایوسکونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول ووټونه سره رایو ځای کړي.
افغان حکومت د نیټو افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو لېږلو ګام هرکلی کړی دی.
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات موږ لپاره ځکه د کومندو کولی اردو پولیسي سرحدي نظامیه او هوایي قواوې په تازه ته ضرورت لري.
او په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې درته د یو ځوان حال درکو چې په ډیر غربت کې تعلیم جاري ساتلی دی.
تکه تقریبا د اتم پورې مولما یو تعلیم جاري ساتلو نو د غربت په وجه نه چې نو ما خپل سکول کې نو یو کال مس کو پری خورلو بل کال کې ما اډمیشن وکړلو.
او بیا د باختر ستوري هم درته لرو چې په کې به له سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه ولرو چې د خپل البومونو په اړه وایي.
دول سو البم می ریکارڈ کری دی نو سو یو تین دو تین کی خو ٹیلیویژن اسلام آباد کراچی ٹیلیویژن کوٹا کی دی ریکارڈ می کڑے رے.
یوش می نو رپورٹن لرو لمشال ریڈو سروسی. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان په سینټ کې د کم ترکیتی سیمو لپاره کمیټې پروند غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په بلوچستان او فاټا کې پر سرشمیرنه ځینې اندېښنې ښودل شوې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې هم کمیټې ته خپل جواب ورکړی دی. دا چې د غونډه کې څه وویل شو څه اندېښنې راپورته شوې حکومت څه وویل سراج زهیر زخه به واورو.
جمعې په ماخام په اسلام آباد کې د کم ترقی یافته علاقو د پاره چې د سینټ کومه خصوصي کمیټې ده د هغې غونډه د عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوله. په دې موقع د غړیو تر څنګ د عثمان کاکړ وینا و چې په کومو علاقو کې په شناختي کارډونه زیات جوړ شوي دي نو د سرشمیرنې ادارې چې دی نو په هغه ځای کې آبادي کمه خودرې ده او په کم ځایونو کې شناختي کارډونه کم کامي شناختي کارډونه چې دي چې هغه کم دي نو هلته زیاته آبادي خودل شوې ده. او دوی په دې موقع باندې دا ویل چې په ټول پاکستان کې د پښتنو آبادي کمه خودل شوې ده. او بل ځای چې په کال 1955 کې چې کومه سرشمیرنه شوې وه نو په هغه کې د پاټا آبادي د قبایلي سیمو آبادي د بلوچستان نه زیاته وه. خو اوس دغه آبادی چې دی د قبایلي سیمو هغه رو پر را کمیږي او د بلوچستان د آبادی سره برابر کړه. نو دې معنی دا جوړیږي چې سرشمیرنه په سم ډول نه ده شوې. دغه رنګ د دوی وینا وه چې په قبیلي د قبیلي سیمو نه 15 لکه خلک بې غوره شوي وو، خو په سرشمیرنه کې 15 لکه ښودل شوي دي.
داسې راته وایي چې سراج جیر چې هلته به د پاکستان د سرشمیرنې د ادارې چارواکي هم ورغلي وو دې کمیټې ته، عموما دوی داسې کوي چې چارواکي ورغواړي. نو هلته څوک ورغلي وو یا هغو خپل یو دلیل ورکړی وي؟
بالکل، خو په دې مقصد صرف یو دا خبره کول غواړم چې د دې کمیټې غړو له شماریاتو ادارې نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د بیا سرشمیرنه وکړل شي او یو داسې نظام دې معرفي کړی شي چې په هغه باندې د دې کره کتنه کیږي او بیا داسې غلطیانې مخې ته رانه شي. په دې موقع تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه دا وایم چې د شماریاتو د ادارې پخوانی مشر او موجوده مشیر یا کم صلاحکار چې دی آصف باجوا، هغه په دغه غونډه کې موجود وو. نو داغه وینا و چې د مشترک مفاداتو کونسل په هدایتو باندې دوی سرشمیرنه د پوز په نگرانۍ کې کړې ده. پاکستان پوز او د پاکستان پوز 2 لک ځوانان په دې موخه باندې د دوی سره ملګري وو او دوی د پاکستان هر تن شمیرل لري چې هغه پاکستاني وي او دغه رنګ خیر ملکیان په پاکستان کې کم میشت دي هغه هم شمارل دي، او د دې ترڅنګ کم چې افغان کډوال دي په پاکستان کې نو داغوی شمیرنه هم جدا کړې شوې ده. او بل دا چې د پوز او د دوی چې کوم ډیټا ده نو باغی کې هم سفرک نشته. د دې وینا و چې په دې موخه د اقوام متحده د 15 مختلفو تنظیمونو چې سرشمیرنه مشاهده کړې و کتنه کړې و هغه د سرشمیرنه چې دا سم ګرځولې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري او نن ټاکل شوی چې په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې یو جلسه وشي. ټاکل شوی چې دا جلسه اوس 10 بجې شروع کېدله او په دې کې به مختلف غړي او د سیاسي ګوندونو مشران ورځي. تفصیل به واورو چې د ایجنډا څه ده، د جلسه څنګه ده. د فرحات شنواری چې په خبر ایجنسی کې زموږ همکار دی،
دغه جلسه چې کوم د تحریک کې فاټا اصلاحاتو برخه ده. د دغه اصلاحاتو د تحریک منتظمین وایي چې نن د خیبر جلسې په جمهوریت کې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د یوې لویې جلسې تابع شوې ده چې دې ته دا ځل د فاټا یوت جرګه نوم ورکړل شوی دی. د فاټا یوت دغه جرګې ته د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیمونو غړي، د سیاسي ګوندونو د ځوانانو تنظیمونو غړي رابلل شوي دي. همدارنګ ځینې سیاسي ګوندونو مشران به هم په دې کې خپله وینا کا چې په هغې کې د جمعیت علما اسلام بسیم مولانا یوسف شاه رابلل شوی او په دې جلسه کې به د خیبر جلسې چې کوم ایم این اے رای الحاد شاجی ګل به هم په کې خپله وینا کا. منتظمینو سره چې مونږ کله خبرې وشوې نو دوی وویل چې مونږ به همدغه غوښتنه کوو چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې زم شي، او دوی دا هم وویل چې مونږ ته په دې وروستو کې حکومتي چارواکو له اړخه داسې باور راکړی شوی چې NFC واټ کې به هم برخه ورکولی شي فاټا ته، په صوبایي سملې کې به نشستونه هم ورکولی شي، او د های کورټ او سپریم کورټ چې کوم ډېر اختیار دی دغه په هم د سیمو ته غځولی شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروه
په 3:30 بجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 3 بجو
د خبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وایي ټیوبولونه بنسوي او په روغتونونو کې مشکلات سره مخامخ دي او ورځنی ژوند یې په ټپه درېدلی دی. دوی وایي دومره بجلی دی ورکړه سي چې ټیوبولونه کار وکړي او اوبه راوباسي. د مشالډو خبريال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر جنسای د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل د دوی ټی بیلونه بند شوی او د بو کمښت سره مخامخ شوی او ورسره د دوی ولسی ادارې هم متاثر شوی. په دې حق له د لوړګي دولت خان پر دې مشال ریډیو توای
مونږ غټ بنیادی مسلې چې دی او ب او بجلی دغه دواړه مونږ ځوانان روزګارونه نکي د بجلی او بو په مسلو پسې ګرځي. په هسپتالونو کې چې کوم بیماران
بجلی ورکول کیږي نو دا غیل وجه په لوړګي کې لوډ شیډنګ زیات وی. خو موږ هڅه کوو چې په هغه سیمو کې د ورځې 2 ساعته بجلی ورکړو چرته چې ټیوبویلونه دي چې خلک پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرڅه اوریدل شي.
په پاکستان کې درې ګوندونو د مذهبي جماعتونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان کړی. دا اتحاد په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په 2001 کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله مات شو. خو تر جوړېدو وروسته متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نه یوازې حکومتونه جوړ کړي وو، بلکې په لومړي ځل مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر جوړ شوی. خو د متحده مجلس عمل د بهلولو لاملونه څه دي او د دې اتحاد د 2001 اتلسم میلادي کال پر ممکنه انتخاباتو سارغیز کېدای سي، په دې اړه یو څېړنیز رپورټ راوړو. د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان د زیارت پر ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې وکړ. متحده مجلس عمل د شپږو مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې، متحده دینی محاس، تحریک جعفریه پاکستان، جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې اتحاد وو چې په 2002 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان فوجي مشر جنرال مشرف د امریکایي حملې حمایت او مرسته وکړه. دغه ګوندونو په ټول هیواد کې د امریکا او جنرال مشرف پر ضد او د افغان طالبان په حمایت کې جلسې، مظاهرې او هړتلونه وکړل. خو بیا څه موده وروسته په پاکستان کې د 2002 میلادي کال ټاکنې وشوې او متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړل او د قومي اسمبلی ډېری چوکۍ وګټلې. له دې وروسته بیا تر 2001 کال پورې متحده مجلس عمل د پاکستان د سیاست یو فیصله کوونکی سیاسي قوت وو. خو اوس چې د بهالي اعلان وسو نو د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ذهن بیرته هغې دورې ته ستون سو. پښتانه دا راپورته سوی چې دا اتحاد د امریکا پر افغانستان د حملې او د جنرال مشرف له لورې د دې حملې د حمایت په غبرګون کې جوړ شوی و. نو اوس چې دغسې حالات نسته نو بیا یې ولې بهالوي؟ د دې جواب راته د سیاسي چارو پوه زاهد حسین راکوي.
په تیرو دو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر راکم شوی دی او د دوی په پارلمان کې موجودګي هم کمه شوې ده. په تیر بیا د جماعت اسلامي خو بیخي یو څو چوکۍ پاتې شوې دي. البته جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې خپل انتخابي حلقې برقرار ساتلې دي. خو زما په فکر دا د دوی یو مایوس کونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره رایو ځای کړي.
د امریکا پر افغانستان د حملې او د طالبانو حکومت نسکورولو پر ضد چې متحده مجلس عمل کم کمپاین چلولی و د کارپوهانو په وینا هغه په عامو خلکو کې د امریکا ضد جذباتو پارولو کې مهم رول لوبولی و. ځینې کارپوهان وایي چې د متحده مجلس عمل دې سیاست د هغه وخت فوجي مشر جنرال مشرف باندې د امریکا فشار راکمولو کې مرسته کړې وه. خو اوس چې بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د سیاسي چارو پوه خادم حسین فکر کوي د متحده مجلس عمل بحالول به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته ګټه ورسوي.
هغه بیانیه چې کوم عسکري اسټابلیشمنت د شخصي ملیشي د استعمال لپاره د ستراتیژیک مقاصد او د حصول لپاره په سیمه کې په کار راولي، د هغې د دفاع لپاره هم دی، او دغه شان دا مذهبي ګوندونه ثابتول غواړي چې شاید چې هغې زیات په کار راتلی شي.
د متحده مسعمل د امریکا ضد احتجاج زیات زور د پښتنو په سیمو کې لیدل شوی وو، او بیا چې کله انتخابات وسو نو زیاتې چوکۍ هم د پښتنو له سیمو ګټلې وې. خو زید حسین وایي چې د 2013 میلادي کال ممکنه انتخاباتو په اړه سیاسي منظرنامه بدله ده.
پر
خیبر پښتونخوا یې اثر کېدای سي، خو هغه هم ډېر محدود اثر. اوس صورتحال تر هغه وخت ډېر مختلف دی کله چې متحده مجلس عمل په دې صوبه کې حکومت جوړ کړی و. هغه وخت حالات بدل و، نور ګوندونه په ټوکړو کې ویشل شوي وو. د هغه وخت پوځي حکومت تر یو حده پورې په دې کې ضرور لاس و چې دوی په حکومت کې راولي، او هغه هم ځکه چې اصل مقصد یې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله کمزوري کول و. خو اوس د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ډیر بدل شوی دی. متحده مجلس عمل به جوړ سي، خو اثر به یې زیات زور نه وي.
د متحده مجلس عمل په چلولو کې مهم رول د دوو لویو ګوندونو جمعیت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې وو. خو چې کله د 2018 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نه اخیستو پر سر د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا سو، نو دا اتحاد په عملي توګه مات سو. خو چې بیا بحالیږي نو کارپوهان د دې اتحاد د پایښت په اړه خوشبینه نه دي. البته داسې ویل هم تر وخت لمخه ښکاری.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د فرایډي ټایمز مجلې په یو رپورت کې راغلي چې د عامو انتخاباتو وړاندې یو ځل بیا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ځینې سیاسي ګوندونه د یو بل سره یو ځای کړي دي او ځینې نور یې بیا یوازې کړي دي. شاین بونیرای د رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز لیکي د احتساب په معامله آصف علي زرداری د نواز شریف سره د یو ځای کېدو نه منع کړل شو، چې په نتیجه کې د ګوند یو مهم غړي فرحت الله بابر احتجاج کړی دی. زرداری د نواز شریف لخوا د ججانو او جرنیلانو پر ضد د ودرېدو تجویزونه هم رد کړي دي، خو د هغه نه دا خبره یې رده چې څنګه ججانو او جرنیلانو د هغه خپل وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی وو. د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې هڅه کې وو چې په سند کې د متحده قومي ګوند مرور پارلماني غړي د ځان سره ملګري کړي. دغه خبر را رسیدونه سمدستي وروستو پوځي اسټابلیشمنت متحده قومي ګوند او پاک سرزمین ګوند د یو بل سره په یو انتخاباتي اتحاد کې یو ځای کړل. دغه شان د اسټابلیشمنت لخوا شپږو مذهبي ګوندونو ته ویل کیږي چې یو ځل بیا د متحده مجلس عمل د سوری لاندې سیاسي اتحاد جوړ کړي. داسې بعد د مذهبي ګوندونو ووټونه یو شي او لویو سیاسي ګوندونو ته به زیان ورسي. دغه شان ځینې وسلوالو مذهبي ډلو ته موقع ورکړل شوې ده چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. د متحده قومي ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین ګوند، جماعت اسلامي او پیپلز ګوند لخوا د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد د انتخاباتي حلقو حدبندي مستردول هم د دغې ستراتیژۍ یو برخه ده. که چېرې داسې وشوا نو د انتخاباتو کمیشن به مجبوره وي چې انتخابات د اوږدې مودې لپاره وځنډي او د پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد د پوز په مرزه نگران حکومتونه چارې پر مخ یوسي. مجلې لیکلي دي چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد د مقدمو او داغه د مجرم ګرځولو عمل زر تر زره سر تر سول هم د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان دفاع وزارت د نیټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله ستایلې چې افغانستان ته نور تازه دمې درې زره اضافي سرتیری لیشي. د دې وزارت ویان دولت وزیری بیګا مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ناټو نوي سرتیری به افغان ځواکونو ته ښوونه، روزنه او سلام مشورې ورکوي. تېر ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته به درې زره نور سرتیری لیشي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته درې زره نور سرتیری واستوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری به کمانډو، هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دینان دا زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازي ته ضرورت لري، دوی تقوی ته ضرورت لري.
د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیری به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناټو د پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زمونږ هیواد د ډېر د دې خپل جنگ نه دی، یو بهرنی جنگ دی. دې ته مالته لرو د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواني زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالی لګښت پر ځای یو شمېر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل ته لاس ورکړی او غیر رسمي روغبړې کړی. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په دانانګ ښار کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکاروي په سرمشریزه کې ګډون کړی. د 4 ورځو راهیسې په دې اړه خبرې او وړاندوینې کېدی چې د امریکا او روس مشران به د ویتنام د سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که څنګه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څانګې خبر یو رپورټ وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغبړ وکړ چې له 4 ورځو راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که نه. دا سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغبړ 2 ساعته مخکې تایید کړی و چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په 13 جولای میاشت کې په جرمني کې د G7 هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونې کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلي دواړه مشران په سرمشریزه کې موجود دي او په یو نه یو ډول بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دواړه هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکیچ هغه مهال نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیه تورن کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا ادعا رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې له روسیې سره هیڅ ډول جوړجاړی نه درلود.
دا مشال ریډیو ده.
رضوان مراد رپورٹ اوریدی د مشال ریډیو د دیګړی نیمای تر رسیدلی ولسمه بجې کې دونکې دی. مجید بابر به خبرونه لنډی وړاندې کړي.
تیروس په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو کارکوونکو د وزیري قانون زاهد حامد پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه د هغه د ګوښه کول غوښتنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر ضد ترامیم کړي دي. خو زاهد حامد دغه تورونه ردوي. د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په موخه جلسه کیږي. د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشال ریډیو ته وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګا یا د قبایلی ځوانانو د جرګې سور لاندې کیږي او مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کول دي. خو بلخوا په نشتر حال کې نن د فاټا د یو صوبې د تحریک آغاز کیږي او دغه تل کې فاټا د یو صوبی د پاره به تحریک چلول کیږي. د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضری یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په اخري مرحلو کې دی. د یادې ادارې مشر هاشم خان پریدي وویل چې په دې لړ کې انتظامات اخري مرحلو کې دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې داخله د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه یې د دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاحکار مایکل فلین په مبینه توګه د $15 میلیون په بدل کې ترکی ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکی ته په حواله کولو رضا شوی و.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدل. اوس هم اونیت پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري وړاندې کول وخت راغلی دی. روشانه مستقبل تاسو مخکې موریدل دي. نن یو ځل بیا دراورو منور شاه جوړ کړی دی او د بیا له دې وروسته به تاسو په باختر ستوري واورئ چې بازومت عابد به وړاندې کی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 13 کلونو په عمر کې د 12 پاس کولو نه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاري ساتل غواړي نو د هغې لپاره په خپل پیسې ګټي او لګوي او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې سیړونکي وای تر شپاړسم او ان تر پی ایچ ډی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د ځنې ځوانانو مشران که ځنې سخت مزدوري کوي نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنۍ پوړۍ وي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابی حال اوري چې کباب په خوي او خرسوي خو د دې سره سره یې ایم فیل کړي او د وړاندې تللو اراده هم لري. نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
دا خیبر پښتونخوا د ضلع دیر تحصیل یادینځای خاد ځای کلي اوسېدونکی یم. خیره زمونږ د محلي نوم دی او موږ په دې خپل کلي کې خادزو های سکول نه میټرک کړی دی او سدسې مرحلې هم په دې جون کې راغلی وي. زمونږ د سبق په دوران کې هغه مرحلې زمونږ د رکاوټ سبب جوړې شولې. لکه تقریبا د اتم پورې خپل ما یو تعلیم جاری ساتل نو د غربت په وجې نه چې نو ما هغه خپل سکول چې دی نو یو کال مس کو پرېښودلو بل کال کې ما اډمیشن وکړلو او هغه میټرک ما دلته نه خپل هاي سکول خادر زو نه آرټس کې ما میټرک وکړلو خو په آرټس کې زما هم لکه سیکنډ پوزیشن په خپل سکول کې راغلو په لسم کې میټرک کې.
رحیم شاه وای په دغه موده کې یې په بیلابیلو کارونو روزګارونو پسې منډې تړلې وکړې خو خوند یې نه و. نو د خپل پلار سره یې په کلي کې د کبابو په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاري وساتلو. نوموړی زیاتوي
ما خپل واپس اډمیشن د بل چیر نه تر واغستلو ما خپل اډمیشن په تالس کې وکړلو خو ما خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور اوسته بای ستیپ ما د بټخیل ډیگری کالج نه چې دینو بی اے ریګولر وکړلو او د هغې نه بعد چې دینو ما ایم اے اردو پرایویټ د مرکز یونیورسټۍ نه وکړله او د هغې نه بعد ما بیا بی اډ وکړلو او د بی اډ نه بعد بیا ما اسلامیه کالج یونیورسټۍ پېښور کې په ایم فل کې اډمیشن وکړلو او هغه ایم فل ما پر شکر الحمدلله سر ته ورسولو.
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
زه په ناین کې ومن ما به د سکول نه رالم هغه څه کار مار د مخپل سکول چې هغه به مې وکړلو او د هغې نه بعد به زه د پلار سره په هغه کار کې اموخته شوم او هغه پلار سره په دوکان کې وم نو کار ماته هغه ورو پرېښوده د نه هم نه لکه ماته هغه دوکان پلار حواله کړی او پای کې واځي باندې مالې شي کول او غارو برا سره وکشر د 9th نو واخل تر د پاره سم د ایم پن پوری دغه زما د فرست ټایم یو حصہ وا د کالج نه بعد د مستې نه بعد مخفل لګه د غثار ساتل دي او د مو څون تعلیم تل تل دي نو دا هم د دې کاروبار په واځي باندې د دین د پیسې ما وصول کړی دا او ما په خپل تعلیم جاری ساتل دي.
نو مولی نه پوښتلی چې د اعلی تعلیم نه پاس یې په کار روزګار کې څه بدلون راغلی، یعنی دا مهال څه حل ځلې کوي؟
نو زه د ژوند هلې ځلې روان دي. دلته زمونږ اخوان یو کالج دی، الفاروق کالج، هغه کې د سحر زما سیسینګ دی، سحر هغه کې زه کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد زه کور ته راشم. نو کور کې ښه هلې ځلې هغه ورکو، د هغې نه بعد د مازیګر د مانځه نه بعد زه بیا خپل زمون کوم کار کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغې باندې زه کښېنم او د پلار سره دی په هغه کې لاس امداد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وشو چې پرېښېږم او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوو، نو په هغې کې مونږ د هغوی سره چې دی نو ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل، لکه ډېر وخت نه ده 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی که نه.
رحیم شاه وای یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمی نه دی راوسته او د روزګار ته یې تل په درنه سترګه کتلی دي. البته ځنې په جنګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرې خودلو خبره هم کړې.
داسې خو ډېر خلک زموږ پر معاشره کې داسې پلار راتلبه او ډېرو، لکه نن سبا هم ماته ډېر خلک داسې وایي چې بای لکه دا تا خو دومره تعلیم کړی دی او دې کړي په درېدو ته لکه ته ښه نه ښکاري او ستا دا څخه پسخا جامې نیولې دی او دا ولاړې دي. لکه نو دا هغوی ته زه دا خبره کوم چې نه مزدورۍ کې څه آر نشته دی، څه شرم نشته دی. کنه زه دا چاته وایم چې ما ایم پیل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچرر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړ یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدلله ښه خوشګوار زندگی روانه ده، ښه بهترین زندگی روانه ده. دا دې محنت برکت دی او دې مور پلار دعاګانې دي چې دا ژوند ښه ډېر خوشګوار روان دی او څه آر او څه شرم په دې مزدورۍ کې په دې محنت کې ماته نه محسوسېږي.
د رحیم شاه د ماشوموالي او کور کلی ملګری گوهرعلي گوهر سره مخابري کړي، هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه چې کوم دین هغه یو ډیر زیات قابل انسان دی او بل دا چې د دوه غریبي ډیر سیوا او خپل غریبي د خپل مخ ته یو کار ونه کړل او خپل کاروبار چې هغه کوم او هغه وسه جاري وساتلو او د دې وجه زم دغه سره ډیر زیات هغه باندې د فخر دی او زم هغه باندې مطلب دی چې یو ویار پی کوچ زم د سی یو ملګری او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان دی چې هغه چې انسان له پکاره کا کار کوي چې هغه ته سړي درنو ګوري دا خبر دا په ذهن کې و او د دې وجه دا خبر چې تم دا هم تم
یاره دوستی کوم د ګیلنه کړي چې بای ما ته پلان کې دا خبرو کیا ما ته پلان کې وخیران چې پاتې را لینا هغه هر وخت د اخر خپل مهنت کړي دي چې سوله سربخت سره مینه د دوه د خپل کباب په خولو سره مینه راځي چې باکي دا غرزه خوږي.
گوہر علی گوہر زیاتوی چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کله فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مهم خبرې کړي چې د ویلانډ د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل دی یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولې ده. د مشال ترڅنګ سه
رحیم شاه کباب پخوی او خرسوی خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ڈی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته ویل چې زوی یې شمله جگه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. د خبرې یې زړه ډیر خوشاله کړی دی.
خوشحاله یو اوس کاروبار کوي او زه هم نو اساسي ګرځم خپل نو او دس کوم او دوه خپل کاروبار کوي ښه په شو افغانی او ډی ټی ایم کوي د اسکول او بیا خپل کار هم کوي.
هلته د رحیم شاه مور ابي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړي خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاري ساتلی بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړي وه.
زمون غړي را غریبي وځه کته زم دوه طاقت هغه د سبق ته پار نه کړو خو هغه بیا خپل دغه همت او دغه لکوټي او ماشوم و دوه نه غي نو خو به هغه خپل همت هم کړی او خپل سبق او د خپل مزدوري هم کړی دا ولا ته زم ما مخکلي جنې کوي نو نه ودار ته نو کشر دی و زم او ډیر زیات دی په ما باندې ناز دین او خو نه دوه او چې دا خپل همت هم کړی دی خپل مزدوري هم کړی دا خپل چاته کتلې دی خپل کوټ خپل خو دې کتلې دی او خپل غي کړی دی او شکر الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر شکر دی چاہا را خیر بی حد کا او رسید او اسینا خیر سبق یمو یر خیر و آدمی والا وصاب اللہ رضی وکو او لکو اسم خپل سبق ہم وای او خپل اسکل تمزی او رستازی او لکر اخپل کارم کی تاتی کر الحمدللہ.
دا رحیم شاہ مور ابی وای چے دے دیر نیاز بین وو خوبیائی ہم دا حس کل تنگ کڑی ندا
دی پا وڑو کواری والیم دیر زیاد خپل خوی و خوی و خدغه کو ډیر ډیر مانز دین پای لوي کړي او ډیر ناز دین مساتلې وو لکه د خپل ناز دین ته په وجود ام د خپل خو د وره د خپل دغه خپل سبق له پټې ام تلې لري چې سره جنگ دی ګړې دې څه هته لري چې سره د خلی ګیله چا ته نه کوي چې سره دې پالتو باس نه کوي دې دې پای دې خبر نه کوي لکه د دې خپل عادت دی او ډیر ډیر ځات خساره لري زما خو زیات دین تاسو بوت وایي چې نه بلکې خپل ځخه نه پاره چې راځي سوي مده صلاحیت پاک شکر دې ښکړي.
د نوموړي د نتیجو نه پاسې د مور اسه احساسات وو.
اللهم دې شکر ادا کړی دې اللهم دې رضایت دا کړی دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله چې پرې بچی ته الله دوه نه زی وکړو او دوه نه چت مقام واغس او دوه نه غي وکړو نو صدقې باندې دې رضایت لارې او زو دا خو دې نه پیلې مشران خويندې لکه دې رضایت خوشاله مونږ دې رضایت غوول کی دا دې رضایت دا خبر او څنګه دې مونږ قربانان او دوه نه غم نه لکه دې خپل همت باندې دې رضایت خپل کردار ادا کوکنه.
بلخوا د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دې د مشر ورور په حیث احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډیر صفاتونه کوي.
هر سړی لکه مونږ ته دا کوي چې لکه دغه داسې مونږ داسې نر سړی لکه نه ودي کړی کنه لکه هغه په خپل دغه کې لکه خپل تعلیم وکړو خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کړو کنه او دا لګیا دی کوي او لکه خلک په ډېر دغه کې کنه لکه هر سړی صفت کوي او هر سړی څنګه ونه ته ټوله لکان دی په خځې دی او په هر څوک کې ویني لکه هغه ډېر دغه کې ما ته ویلي مو چې څنګه وایي سبق وایي خو ما نه وي هغه په مخه ما ته ویلي نه ما ته ویلي داخله بدلوالم او یو ورسته نه مو زما هر څه ویلي خو ما ته ویلي لکه نور نه وي نو بس هغه ویلي ستا خپل جوړ لیکن په زور را باندې نه شو ویلي او نور خو ډېر زیات مینه پیرا ده نو کمی خو خامخا دی لکه دا لکه بس کمیش کې وای نه تعلیم اپ چلی او لکه بیا دې چې دغه تعلیم خام خا کمی و زره مې ما ویلې نو ډیره بخوونه چې اوس نه مخو نه مې بس و مې نه او وس ارمان کوم چې ویلې مې نه خبره.
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول په نوم خپل پیغام کې وای
زما پیغام دار دې خپل نه یاد دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار دا بهترین شی دی او دا انسان کی پخپل هغه جذبه را پیدا کوي اد مخ کې تلو یو منډه ولا ورته نو چې دوی خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار هر څومره خپل مور پلار سره څومره د کاروباري هغه تور سره لاس امداد وکړي منډه تر ور سره وای نو کېدی شي ان شاء الله د هغوی زندگی نور هم اسانه شي او مخ ته ورته اسانتیا پیدا شي.
رحیم شاه د خیبر پختونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلی اوسیدونکی دی. د کباب او کړه چلوي د دې سره سره یې ایم فیل ډیګری کړي او وای چی پی ایچ ڈی هم کول غواړي. نو موله زیاتوي چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي. د سره با د ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملي او ولسی شاعر ملنګ جان د شپېتم تلین په یاد د وی غونډي ریپورت ولرو. بیا به د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره په دغه ولایت کې د تاریخي آبیدو پر غولو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د وتلی سندرغاړي ګلزار عالم سره د مرکی لومړی برخه هم در توڑان دیکلو. لومړی ریپورت درازو. ملی او ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د قام د بیداری لپاره سندری او ترانی ویلي شپېته کاله پخوا وپات شوه. په همدې مناسبت په بیسودو ولسوالۍ کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ملنګ جان د شاعرۍ او د ولس په بیداری اوږدې خبرې وکړې چې د هغه د خبرو په یو برخه کې راغلي ول.
ملنګ جان نه یوازې په بیسودو په ننګرهار حق درلود بلکې د هیواد په ټولو ولسونو وګړو په ملت او حکومت ټولو باندې د ده حقداري شته. د پخپلو شعرونو کې هیوادنۍ ملي ګټې انځور کړې دي ترسیم کړې دي. د پښتنو د خود ارادیت او د حق حقوقو د تامین لپاره کاغذ لر دی او کبر دی د یووالي دغه د خوګو نغمو د لارې نه خپل ټولنې ته وړاندې کړي دي.
استاد محمد اسب سمیم په خپل خبرو کې شل کاله په خوانی وخت په اشاره وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ارواخات ملنګ جان د څلويختم لینیات تازه کړي وو.
شپېتم کړي ځه دا چاته په اسانه په ګوتو نه ورځي کوم ډیزل شل کاله وړاندې د طالبانو وخت او موږ په تلویزیون ریاست کې په تالار کې ځیق حالات او تنګ سوا او ما ته یاد دي چې زه د اطلاعات و کلتور رئیس ته وزیر ته لاړم، هغه وخت امیر خان متقی وزیر و، بلن لیک مې هم ورکړ د غونډې او اجازه نامه مې ترې هم لیکلې وه.
په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، اسرافیلا په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره ده، مرګونه دي، وحشت دی، هره ورځ د ملې نشي قیامتونه را نړیږي پکې دنګ دنګ قیامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله خاوره د انسان په وینو سره ده، نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاوو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي، په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی.
ارواښاد ملنګ جان په 1950 کال کې له کابل نه جلال آباد ته په لاره په یوه ترافیکي حادثه کې ومړ چې په خپل پلرني کلي چمیار کې خاورو ته سپارل شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کونړ چې د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري، ګڼي تاریخي آبدې او اساسي پکې موندل کیږي چې اوس یې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رغولو تابع کړی ده. په دې اړه د دغه ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره مو یوې لنډې شان مرکې ته را بولم.
کدا وایي چې د 1996 کال په بودیجه کې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې د تاریخي آبدو د رغولو څومره بودیجه منظور شوې ده او تاسو به څه وکړئ؟
لکه څنګه چې کونړ یو سرحدي او قرنۍ ولایت دی، ډیره برخه غرونو نیولې، خو د دې سره سره موږ په کونړ کې شل تاریخي سیمې، آبدې، همدارنګه تاریخي مساجد په نښه کړي دي او په پام کې ده چې دا به ورغول شي. د رئیس جمهور د 45 ګڼه حکم په اساس د 19 ځانګړي کوټ نه به د دغه تاریخي آبداتو د رغونې او د جوړونې او بیا ترمیم په برخه کې پیلن د پاره تر 50 میلیون افغانۍ او پارزخ مانی د کارونه د لاس لاندې دي. د دې لمړنۍ سروې کروکېنې شوې دي، براوردونه شوې دي، پنی انجنیران راغلي دي، مختلط کمیسونونه د دې لپاره ټاکل شوی، هغه سه بشپړ کړی.
تاسو د دغه تاریخي آبدو او مساجدو رغول یوازې په اسدابات مرکز کې دي او کنا داسې ولسوالۍ کې هم شته؟
کونړ د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ لري. موږ په هر ولسوالۍ کې په نورګل کې د مزار دره چې یو تاریخي سیمه ده، دلته مونږه کار کوو. د خاص کونړ پولیسوالۍ کې د صفدرګټ منار دی، د چارکۍ مسجد دی چې 300 کاله تاریخي قدامت لري. په سرکانو کې تاریخي مساجد لرو. د شینکوړک د داوود خان د وخت د حاکم د لاس کې نول شوی نیالګی دی. په اسمار ولسوالۍ کې د سنکۍ پوسته ده. په مانوګي ولسوالۍ کې د خالقلام مسجد دی. په مرور ولسوالۍ کې همدارنګه د دې ترڅنګ کتابخانی دي چې د شیخ جمیل الرحمن په مانوګي ولسوالۍ کې، په اسمار کې د مسور شال صاحب، د پښیګل کې د مجروح صاحب، په وټاپور کې د پلپور پیسر امین صاحب، په نورګل لوسوالۍ کې د شمس الهدى شم صاحب، خاص کونړ لوسوالۍ کې د کبیر ستوري صاحب په نامه کتابخانی دی. په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د هغې د بنسټ ډبرې هم کېدو، ځکه د هغې لپاره هم د تحکیمي صلح له لورې دغه روپۍ منظور دي او ان شاء الله د رغونې کارونه به پیل شي. خو فعلا یوازې په نورګل لوسوالۍ کې د 9.2 میلیون په ارزښت د کتابخانی لپاره ځمکه اخیستل شوې ده او کار روان دی. او د دې ترڅنګ د بارکنډۍ تاریخي مسجد دی، د خاص کونړ له چارکۍ دی، او د وټاپور د بابا صاحب زیارت دی چې په دې کار روان دی.
علاوه د دغه تاریخي آبدو او کتابخانو نه تاسو به ورته ودانۍ جوړې کړئ او آبدې به ورغوي، نور داسې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې کوم فرهنګي کارونه نوي پیل پې کوي، داسې سمود لاس لاندې شته دی؟
بله، موږ زموږ غوښتنې د وزارت نه ډېرې دي، خو له خمرغه ان شاء الله داسې موږ چې وینو په قرار قرار ډېرې منظور شوې دي. لکه د اطلاعات فرهنګ ریاست چوکاټ کې دننه د سیمایز آرشیف جوړول دي، د سیمایز موزیم جوړول دي، همدارنګه نورې فرهنګي مطبوعاتي او هنري ادبي حسمو لا ګړندې دي. که څه هم اوس په کونړ کې د پخوا په څیر مطبوعاتي او فرهنګي نغره هغه سیګرم نه دی، خو بیا هم دلته وخت په وخت موږ فرهنګي غونډې کوو، هنري کوو، د ځوانانو په برخه کې کار کوو، ګرځندوی په برخه کې موږ کار کوو، ځکه کونړ ټولې ساحې ډېرې ښکلې شنې او سیمې دي، د سیاحت لپاره د سیاحینو ته ډېرې مساعدې دي. موږ کار کوو خو په تر ټولو لوی ستونزه چې د پولیسوالیو کې په ځینو ساحو کې امنیتی ننګونې دي. هلته ډونران هم زړه نښه کوي چې کار وکړي. زموږ د کابل انجینر صاحبان هم نشي کولی چې رسیدګي وکړي، خو موږ په خپله چې د دغه ادارې مامورین یاسو، موږ وخت په وخت ولسوالو ته تللی سو د مختلط حیات سره په ګډه، او د هغه سیمو نه هم لیدنه کړې، ځکه د تیر یو کال راهیسې موږ په دې هڅه کې سو د دې ټولو تاریخي عابداتو، د لرغونو سیمو، همدارنګه د تاریخي مساجدو د دې نه لیدنې شوي، د دې واکسونه، د دې باراورد، دغه ټول لومړني هغه پنی کارونه سر ته رسیدلي، او اوس د منظوري لپاره یو منظوري.
ښه، دلته چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې کومه کتابخانه د عامه کتابتون دی، تاسو سره به څومره کتابونه وي او ځوانان ترې استفاده کوي کنه؟
هنر د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دنه یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان کتابتون دی چې د بنیادی بیات په شخصي پند باندې جوړ شوی. د دې ترڅنګ د شانتي رضاکار ټولنې پرمټ د کوچنیانو ځانګړي دوه کتابخانې هم جوړې شوې دي. دغه سلور کتابخانې لرو، ټولو نه ډېر کتابونه په عامه کتابتون کې دي، او د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون چې د 15 بیلابیلو پوهنځیو زده کړیالان په زده کړو بوختي، هغه راځي د خپل مونوګراف، د خپل نورو کورنیو دندو لپاره د وخت نه وخت د ماخذونو نه استفاده کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، گلزار علم د پښتو موسیقۍ هغه نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. گلزار علم له 15 کلونو راهیسې سندرې بولي، تر دې دمه یې تر 200 پورې البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار زبی شفیق له گلزار علم سره د هغه په اونري ژوند او د پښتو موسیقۍ د روان بهیر په اړه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
دې ډګر ته مو څنګه را مخه شوه؟ آیا له چا متاثر شوي وئ که له پښتو موسیقۍ سره مو مینه وه؟
نه، شوق مو ډېر زیات. زموږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه، څنګه چې ټول خلک چې کوم ماشومانو معاینده کوي، نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا ته ترجمه قرآن شریف هم ویلې، تفسیر مې ویلې، او حفظ مې هم شروع کړی. خو زما شوق چې کوم دی هغه سندرو سره ډېر زیات و. پلار مې ریډیو روړی و،
موسیقی په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده، او اوس پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. کور نه په پټه باندې زه بتلم پېښور کې، ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطانی صاحب، چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره دوی سره یادو، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. چې هغه شاولی و خیال محمد صاحب هم استاد و، ما هم هغه نه زده کړه کړې ده. تل خان استاد نه مې کړې پېښور کې. بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم. لاهور ته لاړم او استاد مهدی حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی، هغه سره مې درې کاله لکه تګ راتګ نه و. هغه هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده. بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل، هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندلم ښه. لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورته وی هغه د پاره زری کارونه تلوم، نو دو دی حسن راغله غلام علی استاد، هغه سره مول دل او بیا د هغه شاګر شما هغه په خبره په خبر ته راغلو، نو زده کړه نو سم شروع خدا کو سازان د سما راغله.
تاسو ته یاد چې د خپل هنر له پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړي یا نظمونه، یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړي دي، تاسو ته یاد شي داسې؟
نو شمیر خو راته نه دی معلوم، خو 1200 البم مې ریکارډ کړي دي. 1200 یو تن دو تن پېښور ټلویزیون، اسلام آباد، کراچۍ ټلویزیون، کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی، کوټه ریډیو کې، افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ ہونے میں کئی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے
لڑا اوپر پختنی سے مکہ تو دیو رستے کی نام نہیں ہے وڑے خطرناک چپرا والو دیر خلق بے کوڑا کر دیر خلق مرگ جوگلا وڑا والا آیا
ہنر پر لحاظ ماندے کلچر پر لحاظ زیادہ رست بوتلو پر کم جی کہ امن نہیں کم جی کہ جنگی جھگڑ بھی استنجی بھی ہر تجربے میں ہنر دادا آرام شے دے دادا ذری ذہن یا خلاص ذہن کار دے کم جی کہ انسان تستنجی را پیخی اور پرسنز گرا گیر بھی دادا جم سے کم دینا تخطر وینو آغازی کی ہنر کل ہم سے کم دینو پر مختد میں شکو لے کم زیگی جی پختانے اسی گی تو کیسو تو دکانونا ختم شو تو منز نن لڑا دو زینو گورا پوہار تل ہنگو تل پڑا چنار اور دیخوا کرک لچھے لچھی اور ٹانک اور بنو بنو کلے زیاد دو دی خان کی دکانو اسوات کی دکانونا بے خبر خود بے خی گٹ مارکیٹ ہو بلا زینو کی دل جلال آباد کی دکانوں میں کیسا کرو کابل کی بمو نو دغه ټول کې سټي به خلکو تراتلی خلکو بولې دي هغه ارسه د مز نه لاړل کنه خو دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلچر ته زموږ ټول دې خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان در رسیدلې دي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تربل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.